زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون ساعت استودیو 8 صبح نشان میده در مجله خبری در مجله خبری صبح مطالبی که داشتیم شنیدید که وزارت خارجه امریکا میگوید که تروریسم بین المللی مرکزیت خود را از دست داده و گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش خطر بزرگ بین المللی پنداشته میشه، و رهبران افغانستان و هند فردا بند برق سلما در هرات را افتتاح میکنند. در یک خبر دیگر، در گزارش دیگر شنیدیم که مقامات سرپل میگویند همه 17 مسافری که از سوی مخالفان دولت ربوده شده بودند آزاد ساخته شدند. دوستان عزیز، در برنامه ساعت 9 با داشته های تازه باز هم من سلطان محمد سرور با شما خواهم بود، اما اکنون میکروفون به همکارم اجمل ان مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو ته په یو بل خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې پاړه په ریپورتونو سربیره یو کله زر غوونه ډراما هم لرو، خو په ل خبرونو کې په کندز کې چارواکي وایي د هغه برمتشو د لټون هڅې روانې دي چې وسلوالو طالبانو یرغمل کړی دی. ولسمشر غنی او د هند صدر اعظم با سبا د سلما بند پرانیزي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوال تروریزم مرکزیت له لاسه ورکوي او نړیوالو ته ستر خطر د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش پېښ کړي. بشپړ خبرونه واوري. په کندوز کې چارواکي وایي د خلکو د لټون هڅې روانې دي چې وسلوالو طالبانو یرغمل کړي. د کندوز د والي د دفتر رئیس محمد اسماعیل مسؤول وویل چې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه مشکوک کسان نیولې دي. مسؤول پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعداد این حریزه نفر پیش اونا بود و که در مجموع 12 نفر شهده است و تقریبا 16 نفر انوز رو مسکوده رفتن است، یعنی تقریبا ممکن پیش اونا
نموری سرگنده کرد چیش پار است مسافر لا هم برگدی چه خیلی وسلوال و طالبان و سر بوی. وسلوال و طالبان و دستی شنبه پروز دو کندوز پالی آباد و لسوالی که چلور مسافر رون که موتر و درول یوش میر خلکی ووشل و زین نوری یرغمل کردی و در غمل شو خلکو د مندل او خوشکول لپاره د حکومت ولسی مشرانو هڅو نتیجه نه دا ورکړي. وسلوالو طالبان ویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لک تر لک شپږ ویشت غړي نیولي چې په ملکي جامه کې سفر کوي، خو د کورنیو چارو وزارت دا اداره رد کړې ده. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالون تر 2018 میلادي کال وروسته له افغانستان نه د خپل هیواد د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی. فالون پرون د افغانستان له ولسمشر او د حکومت له اجرایي رئیس سره پر امنیتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي. د جمهور ریاست مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د فالون او ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي مسایلو ترڅنګ په برتانیا کې د خیر قانوني افغان کډوالو پر برخلیک هم غږېدلې دي. د واخان مینپال ویل په ځانګړي ډول پر امنیتي وضعیت بحث وشو او له بالقوه خطرونو سره پر مبارزه ټینګار وشو. برتانیا په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې 325 تنه پوځیان لري. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا د افغان هند دوستۍ بن یا سلما بن پرانیزي. دا بن په 270 میلیونه ډالرو رغول شوی. د 240 میګاواټ برېښنا د تولید توان لري او لږ تر لږه 15000 هکټار مځکه خړوبولی شي. د جمهور ریاست مودواتوي دفتر وایي دواړه مشران به د دې سترې پروژې د پرانیستلو ترڅنګ له افغانستان سره د هند د ملکي او پوځي مرستو پر دوام هم خبرې وکړي. نریندرا مودي تیر کال د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیستله او افغانانو ته یې د هند د خلکو د سوغات په توګه ډالۍ کړه. هیلری کلینټن وایي ډونالډ ټرمپ د هغه د عصبي حالت د څرنګوالي له امله د امریکا د جمهوري ریاست لپاره مناسب او وړ سړی نه دی. دا خبر په د سیمې او نړۍ په خبرونو کې ترې ولند وقفي ورسته. د امریکا د بهرنیو چارو د اوبخیده امریکا د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندیدا هیلری کلینټن وایي ډونالډ ټرمپ د هغه د عصبي حالت د څرنګوالي له امله د امریکا جمهور ریاست ته مناسب سړی نه دی. د ډیموکرات ګوند غړي د امریکا د جمهور ریاست لپاره په کمپاینونو کې د خپل رقیب ډونالډ ټرمپ د بهرني سیاست نظریې په خطرناک ډول غیر منطقي وبللي. هیلری کلینټن وویل د بهرني سیاست په اړه هیلری کلینتن پرون د بهرنی سیاست په اړه په وینا کې څرګنده کړه چې میلیاردر ډونالد ترامپ داسې څوک دی چې امریکا او نړۍ نه پیژني. هیلری کلینتن وایي
This is not someone who should ever have the nuclear codes.
کلینټن وایي هغه باید هیڅکله د اټومي وسلې کوډ ترلاسه نه کړي، ځکه دا فکر سخت نه دی چې ډونالد ټرمپ به یوازې د دې لپاره چې یو څوک بد ورباندې لګېدلی موږ په جګړه کې ښکېل کړي. برمن کلینټن څرګنده کړه چې د بهرنۍ کړنلارې په اړه د ټرمپ خبرو ته حتی نظر نشي ویلی، ځکه د ټولې د هغه د شخصي دښمنیو پر اساس خبرې او درواغ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوال تروریزم مرکزیت له لاسه ورکوي او نړیوالو ته ستر خطر د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش پېښ کړي. د دې وزارت په کلنی ریپورت کې چې پرون خپور شو راغلی چې داعش ته په 2015 کال کې سخت ضربې ورکړل شوې. د ریپورت په حواله د ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې د نیول شوو سیمو 30% برخه له لاسه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې ادارې په وینا داعش مالي سرچینې هم محدودې شوې، ځکه د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د تیلو پر تصفیه خانو، د تیلو د لیږدولو پر شبکو دوامدارې هوایي حملې شوې دي. د جرمني د پارلمان د استازو مجلس د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو لوري د ارمنیانو وژنې ته د قتل عام نوم ورکولو پریکړه لیک تصویب کړ. د جرمني د دې اقدام په وړاندې ترکیې شدید غبرګون څرګند کړی. دا سمبولیکا پریکړه ده پر هغه خلکو او بخیدا سمبولیک پریکړه لیک پر هغه خلکو د ارمنیانو او اقلیت سویانو د قتل عام د یاد تازه کولو غږ کوي. ډیرو بخی دا سیمبولیک پریکړلیک پر خلکو د هغو ارمنیانو او اقلیت سویانو د قتل عام د یاد تازه کولو غږ کوي چې 1915 و 1918 کلونو ترمنځ ووژل شول. اټکل کېږي چې ترکیې عثمانیانو هغه مهال 1.5 میلیون ارمنیان ووژل، خو ترکیې دې پیښې ته د قتل عام خطاب رد کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړی چې دا پریکړلیک به د جرمني او ترکیې اړیکو ته جدي زیان ورسوي. انقره همدارس په جرمني خپل سفیر د سلا مشورو لپاره ورغوښتې. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې جرمني په نړۍ کې د ارمنیانو قتل عام ته د رسمیت ورکولو لپاره یو ارزښتناک کار کړی او د شریزه جنایتو د مخنیوي لپاره استرګام اخیسته دی. او د ارجنټاین د فوټبال ستوري لیونیل میسی پرون په اسپانیا کې محکمې ته حاضر شو. میسی او د هغه پلار د مالیې په پټولو تورن دي. د بارسلونا ټیم دی لوبغاړي محکمې ته ویل چې هغه یوازې د فوټبال لوبه کول او د مالیې په څیر پیچلو مسایلو نن نو خبر. پر دوی تور دی چې د هسپانیې د مالیې له ادارې سره د څه باندې 4 میلیونه یورو درغلي کړي. که چیرې دا جرم ثابت شي، لیونیل میسی او د هغه پلار په 2.5 کاله بند محکومېدلی شي. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی به سبا په هرات کې د افغان دوستۍ یا سلما بند پرانیزي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړئ چې د برتانیا د دفاع وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي او له افغانستان سره یې تر 2018 میلادي کال وروسته د خپل هیواد د همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له هغه څرګندونو مو هم خبره وچې وایي د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو له حکومت سره د طالبانو د سولې د مذاکرو د پایل هڅو ته زیان رسولی دی. د هلمند ولایتي شورا غړي او مسؤلان وایي لا هم د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. د تورخم د لارې د بندیدو په اړه یو تفصیلي ریپورټ لرو. یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا د هرات په ولایت کې د افغان هند دوستۍ یا سلما بند پرانیزي. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی او مودی په هرات کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې واورو.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په هرات کې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانیستلو په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال ویندوی دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل دواړه مشران به د افغانستان او هند د پوځي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي.
د شنبې په ورځ باندې د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم ښاغلی مودی د افغانستان د افغان هند دوستی بند سلما د دې پرانستنه کې افغانستان لیواله دی چې په نظامي برخه کې د هند سره تر ټولو نږدې همکاري ولري او د افغانستان د امنیتي قواوو د سمبادشت لپاره له هند څخه د وسایلو په ځانګړي توګه د هلیکوپټرانو مرسته ترلاسه کړي.
هند په افغانستان کې د طالبانو تر سقوط وروسته له دې هیواد سره ملکي او پوځي مرستې کړې دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه لیکل شوي چې د افغان هند د دوستۍ بند سلما پرانستل د افغانستان له پرمختګ او بیا رغونې سره د نوي ډیلي د همکارۍ تعهد څرګندوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي پر دې بند 1.5 زر هندي او افغان انجینرانو او نورو کارګرانو له کلونو راهیسې تر سختو شرایطو لاندې کار کړی دی او بشپړېدل یې د دواړو هیوادونو د هڅو بری دی. نریندرا مودی د هند د صدراعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د دوهم وار لپاره افغانستان ته رسمي سفر کوي. ښاغلی مودی تیر کال د دسمبر په 15مه افغانستان ته په خپل اول رسمي سفر کې د دې هیواد د ملي شورا ودانۍ پرانستله او افغانانو ته د هند سوغات په توګه ډالۍ کړه. مودی د افغانستان ملي شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سیمې ټول هیوادونه باید د افغانستان په ثبات او بیا رغونه کې مسؤلیت ادا کړي. موږ پوهیږو چې د افغانستان برای د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. دې هدف ته د رسیدو او زموږ د ګډ برخلیک لپاره باید ټول د سیمې هیوادونه هند، پاکستان، ایران او نور په رښتیا سره متحد شي. د هرات سلما بند چې اوس د افغان هند د دوستۍ بند ورته ویل کېږي په هریرود دریاب جوړ شوی دی. دا بند په 270 میلیون ډالر ورغول شو او د 240 میگاواټه برق د تولید توان لري. د دې ترڅنګ به دا بند لږ تر لږه 15,000 هکټاره ځمکه اوبه کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالون تر 2010 کال وروسته افغانستان سره د خپل همکارۍ پر دوام ټینګار کړی. نوموړي پرون د افغان ولسمشر اشرف غني او د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره پر امنیتي او اقتصادي چارو خبرې کړي. د فرشتې جلالزئی په یو بل ریپورت کې به په دې اړه تفصیل واورو.
مایکل فالن په کابل کې څرګند کړ چې د افغانستان امنیت یو نړیواله مسله ده او د برتانیې حضور به تروریزم ته ماتې ورکړي. کابل ته د برتانیې د دفاع د وزیر پرونی سفر مخکې لمخکې نو اعلان شوی. هغه له افغان حکومت سره ژمنه وکړه چې تر 2010 میلادي کال وروسته به هم له دې هیواد خپل ملاتړ ټینګ وساتي. مایکل فالن هم درس پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې برخه واخلي. اوس دا پر طالبانو اړه لري چې د افغانستان له راتلونکي سره مخامخ شي، خبرې او روغه وکړي او که داسې ونه کړي باید دلته د ستونزو په اړه د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د برتانیې د نیت په اړه هیڅ شک ونه لري. د افغانستان حکومت وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني او د برتانیې دفاع وزیر په بروکسل او ورسا کې د ناټو د غړو هیوادونو تر روانو غونډو په اړه خبرې کړې دي. په دې دواړو غونډو کې به د افغانستان پر وضعیت او له دې هیواد سره د نړیوالو د پوځي او ملکي مرستو پر برخلیک خبرې کیږي. د برتانیې د دفاع وزیر ژمنه کړې چې په دواړو غونډو کې به ګډون کوونکي له افغانستان سره د مرستو دوام ته وهڅوي. زه کابل ته د دې لپاره راغلی یم چې د برتانیې پر دې پریکړه ټینګار وکړم چې له افغانستان زموږ د حکومت ملاتړ به د 2010 میلادي کال تر پای وروسته هم دوام ولري. زما په باور په وارسا کې د رواني سرمشریزي او په بروکسل کې د ناټو د روان کنفرانس لپاره د تیاری په ترڅ کې د دې خبرې واضح کول مهم دي چې زموږ ملاتړ به دوام وکړي. د برتانیې د دفاع وزیر په افغانستان کې لخپلو یو شمېر عسکرو سره هم وکتل. برتانیا اوسمهال د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپاره 325 تنه پوځیان په افغانستان کې لري، خو دا برتانوي عسکر په جګړه کې ګډون نه لري او یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت پر مخ بیایي. په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې لږ تر لږه 4500 برتانوي عسکر وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان حکومت وایي د ډیورن کرخې په اړه پریکړه د افغانستان او پاکستان حکومتونه نه بلکې د دې کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه کوي. دا خبره د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتي سلاکار د هغه څرګندونو په عکس العمل کې وړه چې ویلي وه ډیورند د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پوله ده. قسیم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت وایي هیڅکله د ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي پولې په توګه نه مني. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ډیورند په اړه به د دغې کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه پرېکړه کوي نه حکومتونه.
د ډیورند کرښه زموږ رسمي سرحد نه دی. د ډیورند د کرښې مسله د افغانستان د حکومت یا د پاکستان د حکومت نه مربوط کیږي. دا د دې فرضي کرښې په دواړو خواو کې د پرتو قومونو او ولسونو مربوط کیږي. هغوی دي چې په دې اړه تصمیم نیسي. بینان په هغه هړم رسمي بحث نشته.
له دې مخکې په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي سلاکار اختر منیر ازادي راډیو ته ویلي و چې اسلام آباد د ډیورند کرښې په اړه د افغان حکومت دریځ نه مني او په خبره دا یو نړیواله پوله ده. اختر منیر زیاتوي پاکستان د یو خپلواک هیواد په توګه دا حق لري چې د خپلو پولو امنیت ټینګ کړي. نوموړی دا موضوع د افغان حکومت د هغې خبرې په غبرګون ازادي راډیو ته یاده کړه چې وایي پاکستان د ډیورند له کرښې تیریدونکو افغانانو باندې د ویزې په جبري کولو سره غواړي پر افغانستان فشار راوړي. د افغانستان حکومت وروسته له هغې پاکستان پر افغانستان په فشار راوړلو تورن کړ چې دغه هیواد د تورخم له بندره پر تیریدونکو مسافرو ویزې حتمي کړي او ویلي دي چې په تدریج سره به دا پروسه له افغانستان سره پر نورو بندرونو هم عملي کړي. پاکستان له دې مخکې هم په وار وار د ډیورند کرښې په اوږدو کې سرغړونې کړي او افغان حکومت ته پوړاندې خبرګون شوډلای دی. په تر ټولو تازه مورید کې د کونړ امنیت قومندان ویل چې پاکستانی سرحدي ځواکونه د دغه ولایت په سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته راوښتې دي. د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر وطن دوست سازی هم وایي چې د ډیورند په اړه لا پرېکړه نه ده سوې او هیڅوک نسي کولای دا د رسمي پولې په توګه معرفي کړي.
د حساب کتاب پاتې ده د پاکستانیانو سره. دی په هیڅ صورت نه امریکایان او نه نړیوال دې ته رسمي بڑه نشي ورکولای. پاکستان دې دا کار نه کوي، زور دې نه کوي. د موږ افغانانو سره د دلته د ویزې پوښتنه نه کوي. ویزې پوښتنه دې په پنجاب کې تینو کې سن کې دې تینو کې په دې کې دې نشي کولای.
د ولسی جرګې بل غړي آریان یون هم وایي د ډیورند معاهده اوس منسوخه ده او افغانان نه مني. اغلی یون وایي که پاکستان دا هڅه کوي چې دغه کرښې ته رسمي بڼه ورکړي نو دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خرابې کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلای شي. که څه هم افغان حکومت وایي چې د ډیورند کرښې په اړه به پرېکړه د افغانستان او پاکستان حکومتونه نه بلکې د دغه کرښې دواړو خواو ته پراته قومونه کوي، خو دا مهال د ډیورند دغه کرخه د تورخم په بندر کې د افغانانو پر مخ تړلې ده او نشي کولی چې د دې دروازې څخه تیر شي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې افغانانو ته پرته له ویزو تر دغه دروازې د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي، خو د پنجشنبې په ورځ ځینو ناروغانو او ټپیانو ته د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورو.
د چهارشنبې په ورځ پاکستان هغه پریکړه عملی کړه چې له مخې له ویزو پرته افغانان تر تورخم نسي تیرېدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو همکار فرهاد شینواری چې د پنجشنبې په ورځ تورخم ته تللی و وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یوازې هغو افغانانو ته تر تورخم د تیرېدو اجازه ورکوي چې د پاکستان ویزه لري او په مهاجر کارت څوک نه پرېږدي. خو ده زیاته کړه
سختو ناروغانو او جوبلو افغان وګړو له هم په تورخم دروازه پاکستان ته د راننوتو اجازه ورکړل شو او دا پېښور ته یوړل شول. نن موږ ویلی شو چې د پرون په پرتله ډېره نرمي وه.
د ښاغلي شینواري په وینا واردات او صادرات د تورخم له لارې کېږي او پر ترانسپورتي اډو، هوټلونو او نورو کاروبارونو منفي اغېز سوی دی. چارواکي وایي چې عایدات ډېر کم سوي دي. همداراز له پاکستانه افغانستان ته پر تګ هیڅ بندیز نسته. د چارواکو په وینا هر ورځ 40,000 افغانان تر تورخم تیرېدل او په دغه ځای کې د 6,000 کوچنیو موټرو اډه ده چې دا ټول موټر له چهارشنبې راهیسې همداسې ولاړ پاتې دي. د پاکستان سفارت ویلي چې افغانانو د ویزو غوښتنه د پاکستان حق دی او دا کار یې د خپل امنیت ټینګولو لپاره کړی او ویلي پر او نور لارو به هم همدا غوښتنه عملي کړي، خو افغان چارواکي له دې پریکړې سره مخالفت کوي. په پاکستان کې افغان سفیر محمد عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان دا پریکړه یو طرفه او د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان منونکې بللې.
زموږ هیله دا ده چې یو منطقي لاره پیدا کړو او منطقي لاره همدا ده چې پاکستان باید له هغو اقداماتو او اجراتو ډډه وکړي چې یو طرفه وي یا د دوو اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره نه وي.
په امریکا کې د پاکستان او سیمې سیاسي څیړونکي محمد تقیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل.
پاکستان معلوم دی چې هغه خلک چې کم تخریب کوي، شر جوړوي، سرګردي، هغه په ویزو راځي نه، هغه سره بیشتر د پاکستان پاسپورټونه دي. هغه خلک درول پکار دی بجای دی چې عام خلک د کابل یا د پېښور خلک د منی کړي چې تاسو په تورخم وزیر راځي. تورخم او غلام خان خو یو دوه علاقې چمن سپین بولډر کې دریم علاقې، نور خو داسې سل نه زیات راداریان دي په ډورن باندې، هغه به څوک ودرېږي.
په دې اړه چې له تورخمه پرته پر ډیورن کرښه نورې کومې لارې دي چې خلک پرې تګ راتګ کوي، د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ چې په دغه سیمه کې ډېر کار کړی او اوسېدلی داسې وایي.
له چتراله ځخه در شروع کېږي، له چتراله کورتو ګورونو، له نورستان سره دي، هلته د افغانستان، بیا تورخم ته راځو، له تورخم سره بیا جلال آباد شلی، بیا کورمی ته راځو چې له ګردیز سره دی، بیا چې دې طرف ته راځو نو بیا ژوب راځي، بادینی سیمه ده، دغسې بیا چې مونږ لاړ شو بیا چمن ته، نو د چمن سره بیا ویش دی او هغه طرف ته سپین بولډک دی، او بیا د پشین چې کومه سیمه ده هغه بیا د معروف سره شلی، د بیا له دې سره سره د ګومل چې کومه سیمه ده خیرکوټ، بیا برمل، بیا غلام احمد کوټ، بیا هم دغه یعنی کراسو ریګ هلمند کې بیا د نوشکی سیمه ده چې دم شلی. نو دا ډیره اوږده ده، خو دغه لارې دي چې هغه زیاتره باندې رسمي امنیتي ځواکونو پوستې هم شته، خو بهرحال لاره خو اوږده ده، خلک تلی راتلی شي.
د سیاسي چارو کارپوه حبیب الله رفیع له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تورخم پولې په تړلو سره پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښې ته رسمي بڼه ورکړي. د ده په خبره دا لومړی ځل نه دی، بلکې د پاکستان پخوانی حکومت هم پریکړه کړې و چې له ډیورنډ کرښې سره اغزن دیوال جوړ کړي، او همداراز یې وروسته غوښتل د کرښې په اوږدو کې مځکه وکیندي.
پاکستان غدا ټول عمر چې پیدا شوی دی دا هڅه یې درلوده چې د ډیورنډ کرښه رسمي شي، لیکن د ډیورنډ کرښه خو د دې نه وړاندې د انګریزانو د افغانستان ترمنځ وه، چې هغه هم عبدالرحمن خان نه دی لاسلیک کړی، عبدالرحمن خان نه دی امضا کړی، او کله چې پاکستان جوړ شو قانونا د نړیوالو قوانینو له مخې هغه پوله چې د افغانستان او د برتانوي هند ترمنځ وه هغه پوله پخپله د منځه ولاړه.
همداراز څېړونکي وایي چې دا کار پاکستان یوازې پر افغانستان د فشار راوستلو لپاره کړی، ځکه سختریځې په ویزو تګ راتګ نه کوي او تر نورو لارو تیرېدای سي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدلای شي. ومولدل چې د ډیورن کرخه د افغانانو په مخ تړلې ده، او د غلطۍ ګڼ شمیر خلک اړکړي چې په تورخم کې د افغانستان په خاوره کې راټول شي. ویل کېږي چې سخت ګرمۍ د ځینو خلکو ستونزې نورې هم سیوا کړې دي. په کونړ کې بیا پرون یو شمیر قومي مشران، د مدني ټولنو غړي او همدارنګه د ولایتي شورا غړي راټول شوي وو، او د پاکستان لخوا یې د کونړ په خاوره کې د پوستو جوړول او د مځکو لاندې کول غندلي. په دې اړه به له روهلاند ودی نه تفصیل واورو.
په ولایتي شورا کې راغونډو شوو قومي مشرانو او مدني فعالانو د کونړ په خاوره کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوستو جوړول او د ځمکې لاندې کول له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه وبلله. د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وویل له تیرې سمودې پاکستاني سرتیرو د دوی په ولایت کې په دوه ولسوالیو کې نوې پرمختګ کړي او په یو شمیر سیمو کې پوستې جوړې کړې دي.
په دوه ولسوالیو باندې چې د مروري ولسوالۍ ده او د سرکانو په ولسوالۍ باندې زمونږ د ګاونډي هیواد لخوا نه په ځینو ساحو کې تجاوز وشو، د هغو د دولت پوستې راواخوتلې، زمونږ دغه ساحې اشغال کړې دي. سپرې سر دی، د لکړو سر دی، د مرغکو ټوپه ده، بوختی کنډو ورته وای، براولو کنډو، کوډاګو سر، نولۍ سر، دلته د پاکستان پوستې راخوتلې دي. په ځینو ساحو کې زر متره راخوتلې، ځینو کې 500 متره تر 300 متره پورې.
د ولایتي شورا رئیس وویل په نیول شوو سیمو کې پاکستاني پوز ځنګلونه وهي او ځایي اوسېدونکي د کورونو پرېښودو ته اړ کوي.
قچرې ورسره چې دغه ځای کې ځنګلات یې قطع کړل، دغه ځای کې چې کم زبنګ ولسونه دي هغه وهل کېږي، زورول کېږي، او هغه دغه ځای نه کډه کېږي او دې طرف ته راشړل کېږي. دغه یو بل ظلم او زیاتی زمونږ د ولسونو سره روان دی.
ها هغه وای دوی له نړیوال ټولنې او افغان حکومت غواړي چې په پا پاکستان فشار راوړي او له دغو سرغړونو یې منې کړي.
موږ غږ په ملل متحد هم کوو، په خپل دولت هم کوو چې زموږ دغه غږ واوري او زموږ د ولسونو دغه غږ تر آخري حده ورسي، تر څو زموږ دغه ولس نور ونه ځورېږي، نور ونه دردېږي. او دغه راخوتل، دغه پوستې راړول، دا د کونړ د ولسونو په نمایندګۍ، د کونړ ولایتي شورا په نمایندګۍ دغه په کلکو ټکو غندو چې دا زموږ په حریم باندې تجاوز دی او دا تجاوز موږ نور نشو منلی.
د دمکلی شورا رئیس حاجی عبدالرب وویل د دغه سې ناخوالو د مخنیوي دپاره باید ټول افغانان یو خوله شي.
د دې دپاره چې زموږ وطن د پردي تجاوز نه خلاص شي او وطن خوندي شوی، یو ملي وحدت او اتفاق ته ضرورت لري.
هغه وایي د دې په ځای چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان سره د سرحدونو د سرغړونو په اړه خبرې وکړي، په شمال او په ځانګړي ډول په بدخشان کې جنگ ته خلک هڅوي، هلته په خلکو وسلې ویشي او خپل مسؤلیت له پامه غورځولې دي.
زموږ وزارت خارجه په دې کې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي پاکستان وزارت خارجه سره، نو د دې خاطر چې زموږ استاد سي خلک آینده د دې جنجال نه خلاص شي او په صلح او فضا کې مشفق کې تیر کړي وي، زما دا وړاندیز دی دولت ته چې په دې مسله کې وچ خلل پات نشي.
د مدني ټولنې غړي شو افغاروال وویل کله چې په افغانستان کې مرکزی نظام نو موجود، هلته پاکستان د افغانستان د خاورې لاندې کولو زړه نه شو کولی، خو اوس داسې معلومیږي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت په دې کار کې پاکستان سره یوه خوله دی.
په ویمه لسیزه کې په افغانستان کې هیڅ نظام نه و، خو پاکستان جوړ نظام او په هغه وخت کې د پوستو په افغانستان په حریم باندې تیری هڅه نه کوله. اوس ګورو په بربنډه توګه هره ورځ د دې خبره اورو چې د افغانستان په خاوره باندې پاکستان تجاوز کوي، په خاوره باندې پوستې جوړي. ولسمشر په دې باندې چوب دی، د دفاع وزارت دې باندې چوب.
غروال وایي که افغان حکومت د پاکستان د تیریو مخه ونه نیسي، نو د ډیورند کرخه به د کونړ سیند ته راورسیږي.
چې د افغانستان دغه پس دریز به دغه سرحد چې د کونړ دغه سیند ته راورسی.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته دا منلی چې پاکستانی ځواکونو په یو شمیر سیمو کې د کونړ خاوره لاندې کړې، خو دا نه مني چې ګنی حکومتي چارواکي دي په یاد کار کې پاکستان سره سلاوي.
ما هم انداخته ازی رو تقبیه کردیم، ما اما نیستی با نظامی پاکستان، چون اونا کار خودسر خود انجام میتن.
موگ پاکستانی و زواکون سره همغگی نیو، ده هغوی پاوز استخبارات سرحدی پولیس او ملیشی پخپل سرکارو نکوی، موگ ده هغوی سرغړونی او بریدون غندلی، موگ زکه ورته ده دست زواب پا دست نور کوو چی ده پولی بلی غاری تا هم زموگ ورون وسیگی، داست نچی هغوی تا ضرر او رسیگی. موگ غوارو چی ستونزی ده خبرو اترو للاری هواری شی. خلق وی لطیرو پینزو کالو پاکستانی و زواکونو د ډیورن کرخې سره نږدې سیمې او کلی په توپونو ویشتل او هغه په لوی لاس خالی کړل. اوس یې د هماغو خالی شوو ساحو نیول پیل کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د پاکستاني سرتیرو سرغړونې غندي چې دوه ورځې کېږي پاکستان د افغانانو په وړاندې د تورخم لاره تړلې او بې له ویزې افغانانو ته اجازه نه ورکوي چې د ډیورن کرخې له یوې غاړې بلې ته تګ راتګ وکړي.
دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د ملا اختر محمد منصور وژل کېدو له حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو اترو د پایل هڅو ته زیان رسولې. حامد کرزی په کابل کې له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د افغانستان جګړه بهرنۍ ستونزه وبلله، وویل چې هند، روسیه او ایران باید د سولې په بهیر کې شامل شي. د دې ځانګړي مرکې نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
حامد کرزی وای د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د افغانستان د سولې بهیر ته تاوان رسولی دی. ملا اختر محمد منصور د مې میاشتې په 20مه په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. حامد کرزی ویلي د سولې د نیت تشتوالي په صورت کې باید دا کار نه وای شوی، خو واشنگتن او کابل هیله څرګنده کړي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل به له طالبانو سره د حکومت د سولې بهیر چټک کړي. ملا اختر محمد منصور له هغو طالبانو چې په اسلام آباد کې د سولې په مذاکرو کې له ګډون سره مخالفت درلود. خو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی له مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د ملا اختر محمد منصور تر مړینې وروسته د طالبانو، پاکستان او د نورو ښکېلو خواوو د غبرګونونو پر اساس ویلای شي چې دې پېښې د سولې هڅې تخریب کړې دي. ښاغلی کرزی همداراز څرګنده کړې ده چې د افغانستان مشکل بهرنی مشکل دی او د دغې ستونزې په حل کې باید نور هیوادونه هم ونډه واخلي. ښاغلی کرزی په ځانګړي ډول هند، ایران او روسیې ته اشاره کړې ده.
د افغانستان د سولې په باب که دا زموږ خپله خبره وای، د افغانانو ترمنځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول؟ د دوی ناسته دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل نه بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی نو دلته نور خارجیان هم شته چې هم زورواکي دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي. هغه روس دی، هغه هند دی، هغه ایران دی. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو.
حامد کرزي له 2002 تر 2014 میلادي کاله د افغانستان د ولسمشرۍ پر مهال له امریکا سره تل ښه روابط نه درلودل. کرزی په ځانګړي ډول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له هوایي حملو سره چې زیات ملکی کسان پکې وژل کېدو مخالفت درلود، خو د جمهوري ریاست پر مهال یې له هند سره نږدې اړیکې درلودې او ویل کېږي چې په وروستیو کې یې له مسکو سره هم روابط ښه سوي دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو 8:30 بجو ته وسم یو بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په کندوز کې چارواکي وایي د خلکو د لټون هڅې روانې دي چې وسلوالو طالبانو یرغمل کړي. د کندوز د والي دفتر رئیس محمد اسماعیل مسؤول وویل چې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه مشکوک کسان نیولي. د برتانیې د دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل او ډاډ ورکړ چې هیواد به تر 2018 میلادي کال وروسته هم له افغانستان نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به سبا د افغان هند دوستۍ بند یا سلما بند په رسمي توګه پرانیزي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي د ډونالد ټرمپ د هغه د عصبي حالت د څرنګوالي له امله د امریکا جمهور ریاست ته مناسب کس نه دی. د جرمني پارلمان د استازو مجلس د لومړي نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو لوري د ارمنیانو وژنې ته د قتل عام نوم ورکولو پریکړه لیک تصویب کړ. او د ارجنټاین د فوټبال ستوري لیونل میسی پرون په اسپانیا کې محکمې ته حاضر شو. میسی او د هغه پلار د مالی یا ټکس په پټولو تورن دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وسم راځو یو کلی زر غږونو ډرامې ته له یاده مباسي چې وروسته د ډرامې پر موضوع یوسف صدران د کابل په سټوډیو کې له میلمه سره بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې نور محمد او ناصر له جمیل او سعید نه ګیله من دي. اوس راځي واورو چې نفیسه په کوم دلیل د ځینو کسانو لخوا زورول کیږي.
معلم راغله
انجونو ولی ولاړ یاستی؟
تر دې چې ناوخته شوه.
السلام علیکم معلم صاحب.
وعلیکم سلام معلم صاحب. راځی چې ځای لاړ شو. تر دې چې زو زم مدیرې ته ورځم چې کارونه مې خلاص کړم او له خیره معلمه شمه.
کاشکې زموږ معلمه شي.
وګورو چې مدیره څه وایي. هوا هم ډېره ګرمه شوې ده. پام کوئ چې ګرمي کې ونه ګرځئ او د بازار خراب شیان هم ونه خورئ چې ناروغه بشئ.
ښه معلم صاحب، مور مې راته وویل چې بازار کې څه ونه خورئ.
آفرین لورې، د مور خبره دې اوره. درسونه مې سم وایې؟
هو، زه خپل درس ښه وایم. کورنۍ دنده مې لیکم.
آفرین لایق نجلۍ. کور کې خپلې مور سره کار کوي؟
هو معلم صاحب، کور کې لک لک کار کوم. مور مې وایي اول دې درس وایه بیا د کور کار وکه.
زما د مور خو درس ویل ډېر خوښېږي. اما ته وایي ته دې خپل درس وایه زه کار کوم.
انجونو لږ زر زر راشئ چې ناوخته شوه. زه مې درې ته ځم چې مدیره چېرته لاړه نه شي.
زورې لږه را تیزه شه، زه نن ملي سرود په فیل کې وایم که ناوخته شي بیا مو نه پرېږدي.
دې ښځې ته ګوره،
اوس زمونږ د کلی خزم معلمان سوی اوس نو خښ شو.
معلم صاحب تاسو څه وایي؟
پرېږده چې ووایي، اسې مفتي خبرې دي. او که خبرې کول هم ټلیفون غوندې وای چې لارې سنی نه پیسې ګرځولې، بیا به هېچا سې خبرې نه کولې.
زمونږ په کلي کښې خو لا تر اوسه کومه ښځه معلومه شوې نه وه. دا یې لا پسې څه رقم ښځه ده.
دا کاکا څنګه بېکاره پاتې ده؟
عجب خلک دي، نارینه یې خپله کور کې کښېني، خپلې ښځې کار ته لېږي. توبه خدای.
معلم صاحب دا سړی ولې خلک ځوری؟
سم نه راځي. دا د مکتب ته نږدې یو دکان دی، له همدې ځایه سپینې ورقې اخلم درځم.
ښه حاجرې ترورې، راځه تختې ته.
څه ولیکم؟
ولیکه چې درس ویل زما خوښېږي.
ښه معلم صاحب، لږ یې کرار کرار ووایه. معلم صاحب زه تر اوسه دومره لایقه شوې نه یمه.
ولې خاندی؟
ما خو لا تر اوسه څه لیکلی هم نه دي.
داسې دې له ډاره معلم صاحب وویل لکه چې یې دشي چې زرلښته دې انګور ده. ښه ترورې ولیکه، درس ویل.
درس ویل زما زه ما
خوښېږي.
خوښېږي،
آفرین اجرې ترورې، ډېر ښه دې ولیکه. خو د درس په ځای دې داس ولیکه.
وی درې مې الف غوندې لیکلی. ښه نو آفرین چې دومره مې هم لیکلی ده.
اجرې ترورې، زلخت خو کومه جزا نه درکوي چې دومره ورخطا یې.
که بس وکوه ښه جزا به یې ورکوله.
نه ګل پرې، ما تر اوسه هېچا ته هم جزا نه ده ورکړې او نه یې ورکوم. ښه شفیقې ته راشه.
او نجونو لږ نقل راکوي، زه هم دومره لایقه نه یمه.
نقل اخیستونکی او نقل ورکوونکی
دواړه ناکامه دي.
شفیقې ولیکه چې سلام اچول ثواب لري.
وی څومره اسانه. سلام اچول ثواب لري.
آفرین شفیقې، ته چکچکې وکړي.
زرلښتې، ما مخکې د سلام اچولو په هکله د ټولنیزو مسایلو کتاب کې یو څه ولوستل.
اوهو، نن خو د هماغه کتاب وارم دی. ته هغه کتاب راکړه ګلپري.
دغه دی، در واخله.
دا لومړۍ پاڼه یې وګورم. اوهو، د سلام اچولو په هکله لیکل شوي چې سلام اچول یو له مهمو ټولنیزو آدابو څخه دی.
هو زرلښت جانې، په رښتیا چې سلام اچول ډېر ښه دي. د خدای یاد خبره، زړه دې بد مشه، هسې خو یې نه دي ویلي چې اول سلام پسې کلام.
هو ګل پرې، سلام او پوښتنه د دوو کسانو ترمنځ مینه او محبت زیاتوي.
هو کشران باید مشرانو ته سلام واچوي، که نه زرلښتې؟
شفیقه جانې، که ته کوم کشر ته سلام واچوې دا نو کومه بده خبره ده؟
نه خو زه وایم
ته به فکر کوې که ته کشرانو ته سلام واچوې ته به کشره ښکاره شې، خو هغسې نه ده.
هغه ورځ خدیجې کره تللی وم، د لوره هغه یتیمو ماشومان ته یې داسې بدې خبرې کولې چې توبه. د لوره کوچنۍ لورې ورته سلام واچوه، دې ورته مرګ او درد ویل.
د هغه یتیمانو پلار خو ځمکې درلودې، ولې ملنګ حق نه ورکوي؟ جان هغه خو شکر غټ هلک دی.
څه وایم زرلښتې، نه پوهېږم چې ملنګ به ورسره څه وکړي.
خدای دې د نیکۍ هدایت ورته ورکړي. ما هم چې خپل حق له ترې اخیسته ډېرې لانجې مې ولیدلې.
او رښتیا وایې وله.
ښه خیر ګل پرې، ته درس یو وارې له مخې ووایه.
ورونو، شکر دی چې زموږ د کلي اکثره خلک یو لاس او یو نظر دی. دا دی یو ښه مسلمان خاصیت دی. دا د بټۍ موضوع خو کومه وړه خبره نه وه. د خدای په فضل او ستاسو ګډ کار په برکت دا ستونزه حل شوه.
مولوی صاحب، کومه ستونزه حل شوه؟ خلکو ته نورې ستونزې هم جوړې شوې. یوه مړۍ ډوډۍ چې وه هغه هم له خلکو واخیستل شوه.
ملنګه، زه د بدمسه لکه چې په بټۍ کې له عبدالسلام سره شریک وې که څنګه؟
خدای دادا، د ملنګ ورونو په بټی کې کار کوو، اوس بیکار دی. ملنګ د همدې لپاره اندېښنه کوي.
ملنګ وروره، د کلي خلکو خو په بټۍ کې کار یې کوو، خو بټۍ ښځې کې نه وه، خلک ورسره په عذاب ول.
مولوي صاحب، زه یو دکاندار یم، څو سره عیال خپله لرم، د لالا مې هم څلور اولادونه راله غاړې دي.
ملنګه، که جان اغا لږ مشر دی، خوره ورونه خو یې کوچني دي، دومره خو نه دي چې بټۍ کې کار وکړي.
جمیله، ژوند چې تریخ شي بیا کشر او مشر نه لري، کشران هم باید کار وکړي، مشران هم.
ملنګ جانا، عبدالسلام ته به ووایو چې بټۍ له کلي لرې جوړه کړي، مونږ او تاسې به هم په جوړولو کې ورسره حشر وکړو.
ملنګه، زه د بدمشه کمې ځمکې خو نه لرئ، ته خو کار نشي کولی، د ورېرونو حق دې وربیل که، پرېږده چې هغوی کار وکړي، ته به یې له جنجاله خلاص شي.
دا خدای داد هم ښې خبرې کوي، رښتیا وایي، ستاسو په ځمکه کې ورېرونه دې هم حق لري.
ملنګه وروره، جان هغه اوس زلمی دی، د ځمکو حق ور بیل که چې خپله کار وکړي.
جمیل رښتیا وایي، په اسلام کې د یتیمانو د مال په حق راغلي او ټینګار هم پېښ شوی دی. ویل شوي دي چې د یتیمانو د مال ورکولو لپاره هغوی وګورئ چې بلوغ ته ورسېده مال یې ورکوي.
رښتیا وایي جان، هغه خو زلمی دی، قد یې نام خدا زما په اندازه دی.
نه نه، ما د بلوغ نه مطلب یوازې د قد او د وجود غټوالی نه دی، باید هوښیارتوب هم په پام کې ونیول شي چې وکولی شي خپل مال او کورنۍ وساتي.
جان هغه خو ښه هوښیار هلک دی مولوي صاحب، تل ښې خبرې کوي. هغه هر چا ته غوړې غوړې خبرې کوي، عادت یې دی.
ملنګ وروره، په ځمکه کې خو حق لري، حق یې وربیل که، خپله پوهېږي او کار یې.
ته څه وایې جمیله؟ هغه څومره ځمکه ده چې زه یې په دوو برخو وویشم؟ بیا هغه مصرف چې ما پې کړی هغه څنګه کیږي؟
ملنګه، یتیمانو باندې پام کول او حق ورکول واجب دی، خو قرآن کې راغلي، زه به درته معنا ووایم. د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ، مګر په ښه طریقه، یعنی چې د هغوی په خیر او صلاح وي.
بې شکه مولوي صاحب، قربان شم د اسلام له دینه چې موږ ته سمه لاره ښودلې ده.
دا خو زموږ د کور خبره ده، زه خپله پوهېږم چې څه وکړم. زه ولاړم، د خدای په امان.
دا سړی څه شو؟ دومره ځنډې وکړه. اوس داسې وکړه، نو راځه کور ته. دومره له ځان سره مې وایي چې کور کې به هم څه په کار وي که نه.
خدیجې ترورې،
څه وایې؟ خدیجې ترور، د خپل سر وخورې چې ته ترې بېغمه شې.
زه د نور په کار نه یم، لاړه شم او کورنۍ دنده مې ولیکم.
نه، څه په بالا دی وهم، کالي دې اوتو کړه.
هو، ټول مې اوتو کړه. هغه اوتو ډېر دروند و، لاس مې بېشو په درد شو.
ډېره نازولې، څه سبق ته دی؟
ښه، دا دی ځم.
دروازه کلکه کړه چې میشې کوټې ته ننوځي.
څه یو ښه بوی دی. هو ښځې، دا په اوان کې څه شی ټکوې؟
خوښې چې راغلې، دومره ځنډ دې وکړه، لکه وچه دڼیا ټکوم.
زه وایم چې څنګه مزهدار دیګونه پخوي، دغسې شیان پکې اچوي.
ولې دومره ځنډ وکړه؟
جومات کې له خلکو سره په خبرو شوم، اوس هم خبرې خلاصې نه وې چې زه راووتم.
بیا څه خبره وه؟
ما د بټۍ په خاطر له خلکو نه ګیله وکړه، ورته ومې ویل چې هلته ښه وو، زما ورېرونه پکې مصروف ول.
ښه، بیا هغوی څه وویل؟ نه ویل چې د بټۍ کار بېرته شروع کېږي.
مولوي صاحب خو وویل چې اشر به وکړو او بټۍ به له کلي لرې جوړه کړو، خو یوه بله خبره هم وکړه چې زما خوښه نه شوه.
څه یې ویل؟
ویل یې هغه ځمکه چې له پلاره در پاتې ده، له هغه نه دې د ورېرونو حق بېل کړه، چې هغوی هم خپل کار پکې وکړي.
ویلې به دې و چې یو پلار یې و هغه مړ شو، ماشومان نو څه حق لري؟
مولوي صاحب وویل چې هغوی هم د اسلام له نظره په میراث کې حق لري.
دا خو زموږ د کور خبره ده، په خلکو یې څه چې هغوی حق لري و که نه؟
زه هم نه پرېږدم چې څوک زموږ د کور په خبرو کې مداخله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو ډرامې خوږو مینوالو تر نهه بجو پورې په پاتې خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. په دې هیله چې روغ او زموږ خپرونې به اوري نننۍ خپرونه پیلو. موږ تیره جمعه د سواد او تعلیم په ارزښت وغږېدو. تاسې درنو اوریدونکو هم تر ډیره په دې ټینګار کوو چې باسواده کورنۍ که هغه هلک او انجلۍ وي د ټولنې په ګټه ده، خو په ټوله کې د تعلیم حاصلولو په وړاندې که په ځینو ځایونو کې په کور دننه مخالفتونه شته، له کوره بهر او مور باندې سترګې نشي پټېدی. په لارو، کوڅو، ښوونځیو او ځینو نورو عامه ځایونو کې د هغوی ځورولو ستر ډېره په یوه ټولنیزه ستونزه بدل شوي دي. جنسي ازار او اذیت څه شی دي او د حل لپاره یې کومې لارې ګټورې دي؟ په دې اړه نننۍ خپرونه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر له مشر شمس الله احمدزي سره خبرو ته ځانګړې شوې ده. ښاغلی احمدزي صاحب، ډېر زیات خیر راغلی. مننه زموږ بلنه منلې.
مننه، خوشحاله اوسېږم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکې لی د ازادي راډیو معززو اورېدونکو ته ډالۍ کوم.
ډېره زیاته مهرباني درنو اوریدونکو. د ازار او وضعیت په اړه ستاسې ځینې غږیز پیغامونه هم را رسېدي او کولی شئ چې په دې اړه خپل نور نظرونه او پوښتنې هم 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمېرې ته راته پرېږدئ. ښاغلی احمدزي صاحب، ښه ده چې اوریدونکو ته په دې اړه ووایئ چې اصلا ازار او وضعیت او د ځورولو کلمې د خو عامې دي، خو اصلا دا کومو اعمالو ته ویل کېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، تېر کال د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې یو مقرره د آزار او د زورولو د منې مقرره نافذه کړه. چې په دغه مقرره کې په مشخصه توګه دغه آزار او زورونه د جنسي مسلې بیخي تعریف شوی ده، چې په هغه کې له ښځې څخه د ناوړې استفادې په منظور مزاحمت یا د ښځې سره فزیکي تماس یا د اخلاقو مغایر پوستر، تصویر، صوتی او تصویری کلپونو خپرول یا د کلامی او یا غیر کلامی زورونی او یا غیر مشروع غوښتنی، تهدید یا د ارتقا یا د تبدیلی یا د منفکی په خاطر خزی دارول، دغه په مجموع کې ټول آزار او اذیت بلل کیږي. چې اکثرا متاسفانه په خصوصا دا پیخې په دولتي ادارو کې چې یو تعداد هغه مغرضه د عامه خدماتو موظفین د دې په خاطر چې هغه غیر مشروع ګټې ترلاسه کړي، په خزینه او کارکوونکو باندې فشار ولي یا وعدي ورته ورکړي چې تا ته ارتقا درکوم او یا اداري چې زه دې تبدیلومه او یا د ده دا که ورته وایي غیر مشروع غوښتنه.
بله احمد صاحب، لکه ما پیل کوم ویلې، یوازې دولتي ادارو کې ممکن دلته هم ستونزه وي. بیا به هم خبرې پرې کوو. په بهر کلیو کوڅو دي ځینو کې هم ډېر دا موضوعات پیښېږي. هلته هم تعریف هم داسې دی. بیا تاسو د ښځو یادونه کړئ، یوازې د ښځو په وړاندې که نه د بل چا په وړاندې که چیرې داسې کارونه کوي، لکه تاسو چې یادونه کړه، هغه هم ازار وضعیت دی.
نه، دغه د جنسي ازار اذیت صرفا په دغه تعریف کې هم په عامو ښځو باندې، یعنی که چیرې په ښار کې، په کلي کې، په تعلیمي موسسو کې، په لارې کې، که چیرې یو انسان ښځې ته د دغه اعمالو ترسره کړي چې هغه کې د ښځې هغه عزت او شخصیت زیان ویني، دغه په خپله ځورونه ده. لکه په عام محبت کې یا په تصویری شایان یا رسانوی که دست کلپون خپرول چاگه ده اخلاق و منفی وی او یا دست
منگ دراما که یو دیر خو مثال لرور تا یو خزه ده نفیسی پنام آغا مکتب تزی اما پلار که زورول که گی خلکور تاجیب و غریب خبری که
دغه په حساب د عوام خلکو چې وایي چې پرزی پرزی دغه پرزا ویل ارزی خبرې کول، هغه دغه جملو استعمالول چې هغه د اخلاق و منافی وي او ښځې ته د ښځې شخصیت د رواني لحاظ یا د فزیکي لحاظ زیان ورسوي، دا په خپله یو جنسي زورونه ده.
رواني
لحاظ هم ده، یعنی داسې یو جملې استعمالول چې ښځه د رواني لحاظ نارامه کړي، دا په خپله دا زورونه ده. د دې په خاطر چې د دغو اعمالو مخنیوی وشي، د افغانستان اسلامي جمهوریت تیر کال د تاوتریخوالي د قانون په مبنا باندې دا مقرره جوړه کړه چې مشخصا دغه مقرره د جنسي آزار او اذیت د مخنیوي په خاطر په 3 فصلو او 14 مادو کې نافذه شوې ده. چې د تیر کال د سنبلې د میاشتې نیمایي نه را په دې خوا نافذه ده او عملا باید د دغه مقرر په بنا باندې اغه کسان اغه ولګرد کسان کسان په دولتي چوکاټ یعنی دولتي ادارو په چوکاټ کې دوی د دولتي کارکونکو دي د عامه خدماتو
کارکونکو
دي او یا عام خلک دي په بهر د ادارو کې چې دوی رسمي دنده نه لري او اغه خود ته مزاحمت جدي خځې زوروي کچېره د خځې دولتي کارکونکو یا غیر دولتي کارکونکو په مجموع کې کچېره په ټولنیز ژوندانه کې انسان دغه امنیت ونه لري
او باندې ارزخ باندې ما پښتنو کول ورسره کا تاسو د اخلاقي او اسلامي موضوع هم زمیمه کې ډیر خبوي اصلا د ارزخ په
څیر اصلا د اسلام د سپیسیلی دین د اصول او تعلیم پر بنا باندې انسانان په ټولنه کې هر نو خوندیتوب پاتول لري هیڅ څوک حق نه لري چې یو انسان ته به خصوصا ماشومان او خزینه او ته په داسې اعمال او الفاظ لاس پورې کې چې هغه د رواني لحاظ یا د فزیکي لحاظ هغه ته چشي زیان ویني د اسلام د سپیشلی دین پر بنا باندې انسانان د دې په خاطر چې د دوی په منځ کې د اخوت او ورورګلوي زیاته شي د احترام په کلمو د احترامي القاب په استعمالولو باندې یو بل ته ادایت ورکړل شوی ده امر ورکړل شوی ده نو چیرې کچیرې داسې جملې او داسې عمل او داسې یو پیښې منځ ته راځي چې یو انسان چې دغه په نتیجه کې ښځه زیان ویني دا د اسلام په خلاف سلفی ساده عمل ده دا د اخلاق او د معیارونو او موازینو په خلاف عمل ده چې د افغاني اخلاق هغه ایس کله انساني اخلاق هغه نه مني
ډیر زیات مهرباني درنو اردوونکو په ټولنیزو موضوعاتو ځانګړی بحث لازم دی رادیو او ریتاس کولای شي 0 او 0 شپږ 0 1 2 0 1 2 شمیره تر تغږی پیغامونه پرې د تاسو نظریات خبرو زنو اردوونکو امدا چاره کړی د 0 او 0 شپږ 0 1 2 0 1 2 شمیره تر تغږی پیغامونه پریخي امزه سم دا ورو او تر اردوونکو مرسو چې سوي
ممتاز یم ځدانم باید ځان ته د جوړت ورنه کوچې د چا ناموستا یا شخص مې او چاته ضرر ورسو په ځوراو نه باندې نه هغه و ځوراو کو یو ډول تکلیف او تجربه کو په لار کې بل ځدانم د یو ځان سره باید ځو فکر وکړ یو څه کو ځوراو هغه تورکیږي یا یو څه کوي په لار کې چاته یا نشی کولای چې یو پکور کې چاته وایي چې ماته داس مشکل جوړي پلان اې دی څنګه یو څنګه او که ورته وایي ممکن په پښتنې ټولنه کې په پلانانو کې د دوه کورنۍ ترمنځ مشکل هم جوړ شي په دې باندې او وجدان هم د خانه ده.
سلام علیکم کاسر انتر د پکتیکا ولایت د اردن ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا کوم پروګرام دی تاسو دغه چې کله د نړیوالو د آزاد په اړه څه څه کار دغه چې د خلکو آزاد او آزاد څنګه څه کار نه ده دا باندې باندې خدای دې چې کوم انسان د دې په دې چې په ترنه نه دي چې کله بازار وي یا د تورونه ته وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه حکمت الله حکمت یم. په خارونو کې یو څه د مزاحمتونه د خزو په ارتباط په سترګو کېږي. د افغانستان مسلمان ملت نارینه او ښځې باید په اسلامي اصولو عمل وکړي او په اسلامي اصولو باندې تګ راتګ وکړي. له نارینه وچ خو زما هیله خواهش دادی چې باید مزاحمت ونه کړي او له ښځو نجونو څخه زما هیله هرزو داده چې خپل اسلامي افغاني جامو ته دي په احترام ولري دا دي وکړي او تګ راتګ دي وکړي. وسلام.
د ولنه خپل فکر وکړي دا سره چې یو مکتوبونه ته یو پی په لار کې خپل ځان سره فکر وکړي او دوی باید چالو خوونه کول شي کور کې خطر به ورته شي.
څنګه چې په خپل ناموس په خپل ځان او په خپل ناموس باندې ورسره دا داسې باید د په بل چا په مال او ناموس باندې باید ورسره او دغه چې خپل ناموس څنګه محفوظ بولو یا خپل غاڼه چې محفوظ وساتو او د بل ناموسم پیدا سره خو غاڼه چې هغه محفوظ شي.
درنور دن کو ډیر زیاته مهرباني ستاسو څو غږیز پیغامونه ډیر کله ستاسو موږ ته پیغام را لګی تشوي. بیا هم یادونه کوم کله هم چې 0 او 0 شپږ 0 1 2 0 1 2 شمیره وهي تاسو ته وایي چې دا د ازادي راډیو د خپل غږ مصرف کړئ. ستاسو چې غږ وایي څه وایي نظر وایي هغه موږ ته رارسیږي او موږ یې په خپرونو کې شاملوو. نو هیله ده چې تش پیغامونه نه وي، څه پکې ووایي حتما، او په هغه موضوع چې موږ هره جمعه خبرې کوو یو نظر ولرئ. تاسو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په حیث باندې چې تاسو یې دلته په سیمه ییز دفتر کې په راس کې قرار لرئ، څومره اندېښنې په دې اړه موجود دي؟ په دولتي ادارو کې دا اندازه په څومره ده؟ په عامو ځایونو کې په څومره ده؟ حتما تاسو اندېښنه لرئ.
بې د شکه لباده مرغه چې په هر هغه ټولنه کې چې هغه ټولنه کې د پوهې سطح ټیټه وي، یعنې ټول خلک د تعلیم حق ته لاسرسی ونه لري، خلک په حقونو باندې پوه نه شي، انساني ارزښتونو ته 100% درناوی نه وي، هغه ټولنه کې قانون واکمن نه وي، امنیتي ستونزې موجودې وي، نور لاملونه موجود وي چې د هغه په بنا باندې داسې اعمال او حرکات ترسره شي چې انسانان زیان ویني، هلته زمینه ورته ښه مسئله کیږي. چې متاسفانه موږ او تاسې په هیواد کې په افغانستان کې اوس همداسې یو وضعیت جاري ده چې په دغسې یو حالاتو کې دغسې ستونزې پیدا کیږي. څه باید وشي دلته؟ بشري حقونو د یو کارکوونکي په صفت موږ په مجموع کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې دغه یو اساسي لامل د نورو لاملونو ترمنځ تر څنګه چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په نامناسبه موقف کې ده، یو همدغه د پوهې د سطح ټیټوالی ده چې په دغه اړوند باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مختلفو لارو چارو له نظره چې موږ روزنیزو برنامې جوړ کړي، په مجالس ترسره کړي دي، موږ ورکشاپونه دایر کړي دي، موږ د دغه موضوع په اړوند باندې چې خلک د بشري حقونو هغه مفاهیم سره آشنا شي او یو روښانه تصویر ولري د بشري حقونو چې حقونه څه دي او دغه مراتیدل باید څنګه وشي، او دوی د کچیر دوی دغه حقونو ته په خوله لاندې کېږي، څنګه دوی کولی شي چې اړوند ادارو ته مراجعه وکړي او د خپل حقونو ترلاسه کړي. موږ د مختلفو لارو چارو عمل کړی، مجلس مونی و ورکشاپونه هم دایر کړل خلکو سره. په وزارت معرف کې دغه موضوعات په تعلیمي نصاب کې ځای په ځای کړم، د عالی مؤسساتو پانتونو سره تفاهم لیکونه امضا کړي دي چې یو ځانګړی مضمون د بشري حقونو مضمون اوس د نورو مضامینو ترڅنګ تدریسیږي. دا اوس
او د دې ګټې به په وروستیو کې بیا معلومیږي. خو دولت نور څه اقدامات په پلان کې لري په ټوله کې؟ دي ازار او اذیت
د دولت دغه مسلې ته چې دغه ازار او اذیت د ښځو په وړاندې ده، د خوځو هغه اساسي حق چې د مسؤلیت حق ده د لمنځوړي کچیر، یعنی خزه حمایت شي دولت لخوانه، او هغه اولګردو مفسدو کسان ته د زمينه مساید شي دولت په چوکاټ کې یا غیر دولتي په چوکاټ کې. لکه تاسو مخکې ویل چې یو خزه کار ته ځي، یو خزه مکتب ته ځي، ما شفاخانه ته ځي، یا بازار ته ځي، خپل د کور د ضرورتو د رفع کېدو لپاره سودا اخلي، او د پلار کې مسؤلیت نه لري، خوندیتوب نه لري، د وزو ورو شي، یعنی د مختلفو لارو چارو خوانه دلته خوځو ته ستونزې پیدا کیږي، د خوځو مسؤلیت لمنځي. د دې په خاطر دولت یو عملی ګام چې ترسره کړ تیر کال، په خاصه توګه په دغه اړوند باندې یو ځانګړی مقرره جوړ کړ چې دغه مقرره سلور فصل او شپارس مادی لري. د دغه مقرره د تعمیل په پایله کې یعنی دولتي اړوند اداري کوشش شي د دغه غیر انسانو او غیر اخلاقی اعمال مخنیوي وکړي. په دغه مقرره کې راغلي دي کچیر په دولت په چوکاټ کې یا غیر دولتي چوکاټ کې یو خزه زورول کیږي، یا د دولت نه بهر اداري کې یا د دولت کې په امر ارزي کیږي، دا کوشش چې یو ادارې ته شکایت وکړي، که په دولت کې وي د دولتي ادارو مسؤل ادارو ته، او که دولت نه پار په عامو ځای کې وي یا په لارو کې وي امنیتي اړوند پوسټو ته چې دوی دغه شکایتونه د دغه شکایتونو د سیړلو لپاره بیا کمیسیون جوړ دي.
فکر کوي څوک چې متضرریږي یا زیان ویني، خزین جونه ماشومان هر څوک چې وي، هغه دا جرأت لري بیا چې دا وایي
په
د زمينه برابر
دي؟ شک نشته چې اوس په خو به دې په خاطر چې متاسفانه په افغانستان کې موږ تاسې یو سنتي ټولنه ده، کچیر خزه به دغه سي منفي غبرګونو سره مخامخ شو، ام دې په خاطر چې دا تشهیر نشي د خاموشي اختیار کړو، دا موضوع به نه سرګندونه او شکایت به نه کوو. زه په خپل د ادارې ته په دغه اړوند شو شکایتونه راغله، د اداراتونه چې د لړپول کسانو لخوا نه زورول کېدل متاسفانه. دا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خصوصا امنګ د خزو د اقونو د مایي هغه څنګه دغه بخش ته وظیفه ورکړه، دغه موضوع یې بررسي لاندې ونیوله، ادارې ته خپله لاړه، د ادارې مسؤول سره وغږېده. له نیکه مرغه چې ډېرې ښې مثبتې پایلې درلودې، چې هغه ښځه چې قرباني د دغې اعمال وه هغه بیا راغله زموږ دفتر ته، بېرته موږ نه ډېره مننه وکوله. او د دې ستونزه په مطلقه توګه کچېرې مونږ یعنی مونږ خویندې میندې په دغسې اعمالو سره مخامخ کېږي، اما هیله د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په توګه دونه داته دي چې دوی د ذاتي د خاموشي نه کوي، دوی په خاطر چې دوی چوپتیا د دغه عمل د تداوم سبب ګرځي، دغه ورځ په ورځ زیاتېږي، او بل اخره د ټولو ښځو او د ټولو ماشومانو خوندیتوب له منځه وړي. باید اړ باندې ادارو سره په تماس کې شي، تر څو هغه مفسده کسان چې د انسانانو په زورونه دوی خوند اخلي هغوی د قانون غبرګون سره موجود شي. د دغو اعمالو په هغه منفي پایلو باندې چې ښځې څومره د رواني لحاظ زیان ویني دلته، او د اخلاقي لحاظ څومره منفي اغېزې لري دغه عمل، د بل خوانه دا دولت په چوکار کې د وزارت حج او اوقاف کرده چې د اسلام د سپیشلی دین د اصول او تعلیم لدیده د دغه اعمالو هغه زشتوالی او کلکوالی خلکو ته وښیي چې